د ماشام شپږ بجې شوې. احمد چبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. دا خبری مجله دیرش دقیقی ده چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د FM په 3.5 اورېدلی شي. په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان د حکومت د مخالفو سیاسي عمده ډلو له دریځه خبرو چې له طالبانو سره د سولې لروانو د خبرو پاړه لري. دوی د سولې لروانو هڅو سره مخالفت کړی دی. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له جاله جانقا علي کوزین اورو.
ناتو وایي د افغانستان د جمهور رئیس اعلان تاییدوي او دا د افغان امنیتي ځواکونو د توان او ظرفیتونو درک دی. ائتلافي ځواکونه وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو یو مشر وژلی او د بلوچستان ایالت لوی څارنوال لا درک شوی دی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. ناتو د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د حکم پر وړاندې د احتیاط غبرګون څرګند کړ. جمهور رئیس کرزی پرون حکم صادر کړی و چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا جوړ شوې ټولې وسلوالې ډلې باید په افغان امنیتي ځواکونو کې مدغمې شي. د ناتو ویاند ډګرمن لیس کارول ازادي راډیو سره په خبرو کې د مسلې په اړه وویل: بله شکه د افغانستان د جمهور رئیس دا اعلان تاییدوو. پوهیږو چې د جمهور رئیس کرزی دا اعلان د افغان امنیتي ځواکونو د توان او ظرفیتونو درک دی. په خاص ډول افغان ځواکونه چې د 2014 کال په پای کې په ټول افغانستان کې د امنیتو مسؤلیتونو د بشپړ اخیستنې په حال کې دي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر صفت الله صافی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلو د جمهور رئیس حامد کرزی د یو نوي حکم له مخې یو هیئت ته دنده سپارل شوې چې د افغان امنیتي ځواکونو له تشکیلاتو بهر وسلوالو د عملیاتو مخنیوی وکړي او په افغان ځواکونو کې مدغم کړي. د صافی په وینا د هیئت غړي چې اکثره پوځیان دي باید د نړیوال ائتلاف له چارواکو سره په تماس کې شي او غوښتنه ترې وکړي چې د دریو میاشتو په موده کې د وسلوالې ډلې افغان امنیتي ارګانونو ته وسپاري. ائتلافي ځواکونو د افغانستان په جنوب کې د عملیاتو پر مهال د صادق په نامه د طالبانو یو مشر وژلی. ایساف په ویلامي کې ویلي د عملیاتې په نهر سراج ولسوالۍ کې کړي او یو وسلوال پکې ټپي شوی دی. ایساف وایي صادق په سیمه کې وسلوالو ته د وسلو او چاودیدونکو موادو د برابرولو چارې پر مخ وړلې او دغه راز یې د جګپوړو دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د غړو په تختولو کې لاس درلود. د امریکا متحده ایالاتو له یوې برازیلي امریکایي کمپنۍ سره د افغانستان هوایي ځواک لپاره د کوچنیو جنگي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړی. د دغه تړون پر اساس به یاد شرکت د 420 میلیونو ډالرو په ارزښت د سوپر توکانو په نامه جنگي الوتکې افغان هوایي ځواک ته ورکړي. ویل کیږي چې دا الوتکې د بمبارۍ او کشف په برخو کې ډېرې اغېزناکې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ویل کیږي چې د بلوچستان ایالت لوی څارنوال واسی ترین لا درک شوی دی. د ترین ورور ساجد ترین وایي له 4 څخه زیات وخت وشو چې کورنۍ له واسی ترین سره تماس نه دی ټینګ کړی. ساجد ترین مشال راډیو ته ویل د بلوچستان لوی څارنوال له کوټې څخه اسلام آباد ته د لارې په اوږدو کې لا درک شوی دی. د ساجد په وینا له ترین سره د کورنۍ وروستی ټلیفوني تماس هغه مهال ټینګ شوی و چې نوموړی ژوب ته رسېدلی و، خو وروستی ټلیفون بند شو او دی هم لا درکه شو. د بلوچستان د وکیلانو ټولنې اعلان کړی چې د لوی څارنوال د لا درکه کېدو په اعتراض کې به نن محکمو ته نه حاضرېږي. د ایران په ورزنه خارګوډي کې مظاهره کوونکو پر روانې ونې کې له پولیسو سره نښتې کړي. له یوې میاشتې راهیسې مظاهره کوونکي له اصفهان ولایت څخه نورو سیمو ته د اوبو ګرځولو په اعتراض کې له حکومت سره په شخړه کې دي. مظاهره کوونکو د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو له پولیسو سره د نښتو پر مهال بسونو ته اور واچاوه. عیني شاهدانو د انټرنټ له لارې راپورونو کې ویلي په نښتو او شخړو کې زیات شمېر خلک ټپیان او بندیان شوي دي. دا راپورونه مستقلو منابعو نه دي تایید کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا خاص څېړونکی چې په ایران کې د بشري حقونو د وضع په اړه تحقیقات کوي په ابتدایي راپور کې د ایران پر حکومت انتقاد کړی چې اساسي بشري حقونو ته درناوی نه لري او د خپل هیواد د قوانینو خیال هم نه ساتي. یو امریکایي چارواکی وایي د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د ترکیې د صدراعظم رجب طیب اردوغان د هغو څرګندونو په اړه اندېښنه څرګنده کړي چې وایي صهیونیزم د بشر پر ضد جنایت دی. دغه امریکایي چارواکی چې له جان کیری سره په الوتکه کې د ایټالیا له مرکز روم څخه انقرې ته روان و د اردوغان څرګندونې خاص توهین وباله. د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوي کنفرانس کې د خبرو پر مهال وویل له اسلام آباد له اسلام څخه بیره یا اسلاموفی بیا باید د سهونیزم له یهودانو سره د زیدیت او فاشیزم په څیر د بشر پر ضد جنایت وبلل شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ د اردوغان خبرې تیاره او درواغ وبللې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون ویان په اعلامیه کې د اردوغان څرګندونې بدمرغي دردونکي او بېلونکي بللې دي. ترکیه یو وخت د اسرائیلو یوازینی اسلامي متحد هیواد و، خو د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کلونو کې خراب شوې دي. عراقي چارواکي وایي د جمعې په ورځ د هیواد په بېلابېلو برخو کې د بمي چاودنو له امله لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. د بغداد په جنوب د دیواني ښار د څارویو په یو مارکېټ کې د موټر بم په چاودنه کې شپږ کسان مړه او لږ تر لږه شپېته نور ټپیان شول. د جیل کلي ته نږدې د سړک د غاړې دوو چاودنو کې یو کس مړه او په موصول ښار کې یو عسکر وژل شو. د دې چاودنو او حملو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو سني وسله والو د رواني سوي کال له پیل راهیسې د حکومت د راپرځولو په مقصد چې شیعګان پکې واکمن دي حملو او شخړو ته زور ورکړی و. د پنجشنبې په ورځ په بغداد او د عراق په شمال کې د څو بمي چاودنو له لږ تر لږه شپږ کسان مړه او له شپېتو زیات ټپیان شوي ول. د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال نیکولاس مادرو وایي جمهور رئیس هوګو شاویز په ډېر سخت روغتیایي حالت کې دی. مادرو د پنجشنبې په ورځ د وینزویلا دولتي تلویزیون ته وویل د شاویز وضع پیچلې او سخته ده، خو زیاتې څرګندونې ونه کړې. تاسو ټول پوهیږئ چې شاویز ولې د خپل روغتیا په غم کې نه و. دا ځکه چې هغه خپل وجود او روح وقف کړی و او د خپل ځان په اړه فکر نه کاوه. په دې توګه د هر څه خلکو ته ورکړي، کار، ژوند، خواړه، معرف او روغتیایي خدمتونه، دا حقیقت دی. هوګو شاویز د سرطان ناروغۍ د علاج په مقصد په کیوبا کې دوه میاشتې تېرې کړې وې او تېره میاشت وطن ته ستون شو. د وینزویلا چارواکو نه دي ویلي چې جمهور رئیس څه ډول سرطان لري. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. د افغان حکومت مخالف سیاسي وی مطرح ډلې مشر احمد ضیا مسعود وایي چې له طالبانو سره باید خبرې له یو قوي دریځه وشي.
تا وقتی که ما از یک موضوع قوی با طالبا وارد مذاکره نشیم، طالبا به هیچ یک گروه.
ضیا مسعود وایي چې د حکومت موضوع باید پیاوړی وي. د نوموړي بشپړې څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي. په روانه خبرونه کې مو د ولسمشر کرزي د دې غوښتنې په ځواب کې چې د بهرنیو ځواکونو تر واک لاندې افغان وسلوال دي له امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي د ناټو نظر اخیستی، دا به هم واورئ.
زه 50,000 یعنی هغه کسان دي چې عالي و نیمه عالي ته کامیاب شوي دي.
د افغانستان د زده کوونکو د کانکور د ازموینې په ارتباط مو د خبري واورېدې او یو شمېر زده کوونکي له امتحان شکایت لري چې نتیجې پرون ناوخته اعلان شوې. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت له ویان سره مو دغه مسله څېړلې. په خوست کې قومي مشران خبرداري ورکوي که د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو چارې وځنډول شي او یا څوک خنډ جوړ کړي پراخ اعتراضونه به پیل کړي.
که چیرته زموږ په دې میدان کې څوک نغړی وکي یا څوک ستونزې جوړوي موږ به دا ولسونه په مطلق ډول د هغه سړي په هیڅ نه وبینه پرېږدو.
د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان وایي څو چې په افغانستان کې ملي حاکمیت او ټولنیز عدالت تامین نشي د سولې خبرې اترې به ګټورې نه وي. د افغانستان د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود او د ملي ائتلاف مشر عبدالله عبدالله وایي باید له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت دریز ډیر غشتلی وي، سره له دې چې افغان چارواکي له تیرو دوو کلونو راهیسې هڅه کوي چې د سولې عالي شورا له لارې وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کښېنوي، خو هغوی تر اوسه مخامخ خبرو اترو ته زړه نه دی ښه کړی. په دې هکله له کابله د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف راپورټ لري.
د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون تل په غونډو او محفلونو کې د سولې په برخه کې د حکومت په هڅونه وکی کوي. د جمعې په ورځ یو ځل بیا د افغانستان د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د مړینې د تلین په مراسمو کې وویل چې د سولې په برخه کې له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت دریځ ډیر ضعیف دی. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود په دې اندې چې که افغان حکومت د سولې په برخه کې خپلو خبرو اترو ته همدا ډول دوام ورکړي نو وسلوال مخالفین به خبرو ته چمتو نه شي. دی وایي چې پرته له ټولنیز عدالت او ښې حکومتدارۍ نه به دا هڅې ښې پایلې ونه لري.
څو چې موږ د طالبانو سره د یوې قوي موضوع له لارې مذاکره ونه کړو، طالبان به د یوې ایډیالوژیکې ډلې په توګه هیڅکله چمتو نه شي چې موږ سره مذاکره وکړي. دا جګړه هغه مهال ښه نتیجه ورکولی شي چې موږ په هیواد کې رښتینی ټولنیز عدالت او ښه حکومتداري رامنځته کړو، د یو ښه اقتصاد څښتنان شو او ټولې امنیتي ادارې مو وکولی شي چې د وسلوالو پر وړاندې جګړه وکړي.
مخکې تر دې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو تل د سولې په خبرو اترو کې د ونډې غوښتنه کړې او په حکومت یې تورونه لګول چې دوی ته په دې بهیر کې ونډه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي شاوخوا یوه میاشت مخکې ټینګار وکړ چې د سولې په هکله هر ډول خبرې اترې باید د سولې عالي شورا لخوا پر مخ ولاړې شي، ځکه د ولسمشر په خبره دا شورا د لویې جرګې د پرېکړې له مخې رامنځته شوې ده. د ولسمشر په خبره د سولې په برخه کې متفرقه خبرې اترې به افغانستان یو ځل بیا تیرو دیرش کلونو ته بوزي. بلخوا د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې که د سولې خبرې اترې د سیاسي اهدافو لپاره وکارول شي نو خلکو ته به د منلو وړ نه وي.
اکثریت مطلق مردم افغانستان
د افغانستان ډېر شمېر خلک پایداره او باعزته سوله غواړي، خو سوله په ملت باندې د ملت د قاتلونو حاکمېدل نه دي. سوله یوه ملي مسله ده، خو که حکومت وغواړي چې د سولې نه د یوې بازیچې په توګه په یوې او بلې ډلې باندې د فشار راوړلو په برخه کې کار ترې واخلي، نو زه بیا پوره باور لرم چې ملت به اجازه ور نه کړي.
په قطر کې وسلوالو مخالفینو ته د سیاسي دفتر پرانستلو په هکله د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ توافق او د پاکستان له زندانونو نه د یو شمېر طالب زندانیانو آزادول هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د سولې راوستو په برخه کې هیلې پیدا کړي دي، خو لا هم وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته چمتو شوي نه دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په پام کې ده چې په غزنی ولایت کې پر روانو ورځو کې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو نوی پړاو پیل شي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ، خو اوس د ناټو له دریځه تاسو خبرو. ناټو وایي په افغان ځواکونو کې د نړیوال ائتلاف لخوا د جوړو ملیشو ډلو د ادغام په اړه د افغان حکومت پریکړې ته درناوی کوي. افغان ولسمشر تېره ورځ یو هیئت ته دنده وسپارله چې د نړیوالو ځواکونو له چارواکو سره خبرې وکړي او د هغوی تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې متخم کړي. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
ناټو د افغان ولسمشر د روستي حکم په وړاندې چې وایي د نړیوال ائتلاف لخوا جوړې شوې ټولې ملیشه ډلې دي د افغان ځواکونو په تشکیلاتو کې مدغمې شي په احتیاط سره غبرګون وښود. ولسمشر کرزي پرون په یو حکم کې یو هیئت ته دنده وسپارله چې د افغان امنیتي ځواکونو له تشکیلاتو د وتلو وسلوالو د عملیاتو مخه ونیسي او په افغان ځواکونو کې مدغم کړي. د ناټو ویاند وایي د افغان ولسمشر د دې پریکړې درناوی کوي. د ناټو یو ویاند ډګرمن لیس کارول له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ملیشه ډلو د شمیر او فعالیت په اړه څونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې د حکومت دا پریکړه د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو نښه ده.
موږ بې له شکه د ولسمشر کرزي د دې پریکړې درناوی کوو. پوهیږو چې د ولسمشر کرزي دا پریکړه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د قابلیت او ظرفیت د پیاوړتیا تصدیق دی، او دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د بشپړو امنیتي مسؤلیتونو اخیستو ته چمتو کیږي.
ښاغلی کارول د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په افغان ځواکونو کې د نړیوال ائتلاف تر ادارې لاندې وسلوالو ډلو د ادغام لپاره حکومت درې میاشتې مهلت ټاکلی. د ملي امنیت د سلاکار رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ د افغان ولسمشر لخوا ټاکل شوي هیئت ته دنده ورکړل شوې چې ټولې هغه وسلوالې ډلې چې نړیوال ائتلاف جوړې کړې دي او د دولتي ځواکونو له ساحې بهر فعالیت کوي تثبیت او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په تشکیلاتو کې شامل کړي. ولسمشر کرزی له دې مخکې هم دفاع وزارت ته امر کړی و چې له میدان وردګو ولایت څخه په دوه اونیو کې د امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس وباسي. چارواکي وایي چې سپیشل فورس او د دوی ملګري وسلوالې ډلې چې افغانان دي په میدان وردګو کې خلک زورولي او حتی په ځینو مواردو کې وژلي دي. د افغان ولسمشر د دې حکم د عواملو په اړه د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر صفت الله ساپی ازادۍ راډیو ته وویل،
د تیرو لسو کلونو په اوږدو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې ځان سره یو تعداد افغانان د امنیتي موخو په خاطر باندې ځان سره مستقل تشکیلات درلودل. د انتقال د پروسې سره په څنګ کې او د دې تر څنګ د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې او درېیم علت دا دی چې د دغه ډول ځواکونو شتون په ډېری سیمو کې زموږ د ملکي وګړو د عذاب سبب او د شکایتونو لامل شوی.
د ولسمشر کرزی د نوی حکم لمخې موظف حیات چې اکثرا پوځیان دي باید د نړیوال ائتلاف له چارواکو سره تماس ونیسي او غوښتنه ترې وکړي چې د دریو میاشتو په ترڅ کې دا وسلوال د افغانستان امنیتي ارګانونو ته وسپاري. د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر د معلوماتو لمخې په هیئت کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د اپراسیون رئیسان، د ملي امنیت د ریاست اپراتیف مرستیال او د سیمه ایزو ارګانونو ادارې استازی غړیتوب لري.
په راپورت کې مو واردل چې ناټو وایي د ولسمشر حامد کرزي د دې پریکړې درناوی کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر واک لاندې افغان ملیشه دي له افغان ځواکونو سره یو ځای شي. د حامد کرزي د غوښتنې په ارتباط په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې جمیلې ظریف د پوځي چارو له څېړونکي عتیق الله عمرخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې دا غوښتنه به پر ځای شي او که پر ځای شي ګټه به یې څه وي؟
دغه کار باید ډېر وخت سوی وای. دا د افغانستان دپاره ډېره زیاته بدبختي راوړه. دې خلکو په خلکو ډېر ظلمونه وکړ. خلکو ته یې ډېر ربونه ډېر زحمتونه حتی ووزل، حتی په خپل سر باندې بندي کړل چې هغوی ګناه هم نه ده له ملکي خلک له بینه لاړې. دا کار باید ډېر وخت سوی. په ابتدا کې هم دولت افغانستان دا اجازه نه وای ورکړی چې امریکایانو یا نورو خارجي قوتونو د ځان دپاره افغاني خلک جذب کړي او له بینې مشخص قطعات جوړ کړي وای، او چې دا د افغانستان تر قانون لاندې هم ده و، د افغانستان تر قمندې لاندې هم ده و. په خپل سر خلک هر کار چې وکړ دومره حتی وکړ چې دا خلک اوس به د امریکایانو هم نفرت کوي، له دولت هم نفرت کوي، او په هر ځای کې ویني چې مقاومتونه د دې خلکو مقابل کې راجلېږي. اوس ضرورت د دې ده چې دوی په دې باندې ټینګ ودرېږي، وکه دا به جامه د عمل واوري. که یې ونه غوښته خو واضح خبره ده چې دولت بی اعتباره او بی اعتباره تره ده.
بله جنرال صاحب، لکه څنګه چې تاسو مو ویلي دا پریکړه ډېره ناوخته نیول سوې ده او دوی له تېر څو کلونو په دې ولایتونو کې فعالیت درلوده، څه فکر کوئ چې ولې افغان حکومت دا پریکړه مخکې نه کوله؟ یعنی ولې دونه ناوخته دا پریکړه وکړه؟
زه داسې فکر کوم چې دا دونه یو بېغمباش حکومت ده چې دا به حتی خبر نه وو چې د خارجیانو خپل سر باندې داسې قطعات ایجاد کړي، جذب کړي خلک، جذب کړي خلکو ته یې ماشینه ورکړي او خلک یې د جنګونو ته لېږلي. اوس د خلکو شکایتونه په اطراف کې ډېر زیات شولې دي. خلکو نه امریکایان ویلي چې دا خلک زمونږ نه دي، دا خپل افغانان دي چې زمونږ په خطاب کې دا وجود لري او موږ دوی ته معاش ورکړو، دوی زمونږ لپاره جنګېږي. ممکن دي هغه خبره دایي.
جنرال صاحب، څه فکر کوئ چې د نړیوالو ځواکونو هدف بل دې کار نه څه چې دا خلک ځان سره یوځای کړي دي؟
دا خو د کاملا واضح او نړیوال ځواکونه خصوصا امریکایان او غربیان خو نه غواړي چې خپل افراد مړه شي.
جنرال صاحب، بل اخره څه فکر کوئ چې له نړیوالو ائتلافي ځواکونو د دې له نړیوالو ځواکونو نه بېل ولو په افغان ځواکونو مدغم کول به د افغانستان اړیکې له متحده ایالاتو او نورو هیوادونو سره خرابې ونه کړي؟ اند دوی په اړیکو به کوم خراب تاثیر ونه کړي؟
که متحده ایالات د حقوق د بشر ته احترام لري، که د نورو دولتو ازادي ته احترام لري، نو دوی دا حق نه سره خو د موږ خپل خلک دي چې ورکړو که نه ورکړو دا زموږ کار ده. دوی حق نه لري چې په دې کې خفه شي یا ګیله وکړي او ځینې خپل مناسبات خراب کړي. او که چېرته خبره د زوري خو ته به نه هر ساعت کولی شي خپل مناسبات خراب کړي. د دوی دا حق نه سره قانوني ځکه دا موږ خپل اعتبار نه ورکو. نه غواړو چې دوی په قطعاتو کې زموږ افراد او اشخاص وي، دوی لري الس قطعات لري.
د پوځي چارو څېړونکی عتیق الله امرخیل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو عمومي مفتش جان اف سپوکو وای که له افغانستانه د متحده ایالاتو ځواکونه ووزي، له هغه وروسته به بیا هم د بیا رغونې ډلې په دې هیواد کې پروژې عملي کوي. د دې موضوع تفصیل له فريدې هوډ سیفي څخور.
د افغانستان امنیتي ځواکونه او همداشان د هیواد د اقتصادي ملاتړ لپاره له تیرو دوو کلونو راهیسې تقریبا شپږ میلیارد ډالر داسې پیسې لري چې ژمنه یې شوې ده خو رسول شوې نه دي، او دا تر 2014 کال پورې د دې هیواد د پروژو د بشپړولو لپاره کافي دي. دا خبره امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي عمومي مفتش یا پلوټونکي له قوله خبره کړې ده. هغه وایي چې افغانستان د روان میلادي کال په مالی بودیجې کې هم تقریبا شپږ میلیارد ډالر لري. د امریکا د پوز د انجینیرۍ قول اردو وایي د ته تیار ده چې تر 25 میلیونو ډالرو پورې د څلورو پلونو په جوړولو ولګوي او تر شل مایلو پورې، یعنی څه باندې دیرش کیلومتره لوی لارې پراخي او ورغوي چې د خوست ولایت پر لاره تیریږي او په غلام خان سرحدي سیمه کې د پاکستان سره په پولو کې شمالي وزیرستان ته وزي. د دې لارې جوړېدل به د کابل او د پاکستان د عمده بندري ښار کراچۍ ترمنځ د سفر د مودې د کمولو لامل تجارتي چارې ډېرې کړي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د پلونو لاندې په خرابه توګه اوبو ته د لارو ویستل د پلونو د سستېدو او خرابۍ سبب شوي، نو ځکه خو رغونکو پروژو ته په کار دی چې له سړک سره د پلونو په ژیو یا غاړو کې د اوبو د وتلو لارې جوړې کړي او همداشان نوي استنادي کانکریټي برجونه ورته جوړ کړي. د لارو د رغونې په برخه کې په افغانستان کې یو له ډیرو جالب ستونزو څخه چې د لارو جوړونکي ورسره مخامخ دي، د دوستۍ د دایرې په نامه یادیږي. د یاد شوی قول اردو په حواله مقاله واشنگتن پوست زیاتوي دا په ترافیکی سیستم کې د ټاکل شوی لوري بدلون دی، یعنی دا چې موټرونو ته اجازه ورکوي چې په سرحدي سیمو کې پر لارو خپل جهت بدل کړي. په افغانستان او پاکستان کې د موټر چلولو لوري مختلف دي. په پاکستان کې خلک موټر په کین اړخ او په افغانستان کې په خي اړخ کې چلوي، چې عام خلک یې خي لاسي او چپلاسي بولي. کله چې د 2014 کال په پای کې متحده ایالات خپل جنگي عسكر له افغانستانه باسي، د انجینرۍ یا د شوی قول اردو به په پراخه بڼه د بیا رغونې پروګرام ته دوام ورکوي، چې د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره تاسیسات به په لومړیتوبونو کې راځي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې، یعنی په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، پل علم او غزنی کې، یعنی په اکثر لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 1.5 اوریدل شي. په پام کې دا چې په غزنی ولایت کې پر روانو ورځو کې افغان ځواکونو ته د مسولیتونو د سپارلو نوې پړاو پیل شي. د غزنی ولایت د نشراتو مسول اسد الله عزت ازادي راډیو ته وویل، د نوي کال په پیلېدو مخکې به په غزنی کې د امنیت بشپړ مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په دې ترڅ کې د افغان او پولندي ځواکونو د ګډ قرارګاه مسولیت پرون افغان ځواکونو ته وسپارل شو. غزنی د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه شمیرل کیږي، نو آیا افغان ځواکونه به په یوازې ځان هلته امنیت ټینګ کړي، او د طالبانو پر ضد دولسي پاسون پر وسلوالو د امنیت په ټینګولو کې اعتماد کېدای شي؟ د غزنی ولایت د نشراتو مسول اسد الله عزت سره په دې اړه احمد تکل مرکه کړي.
څومره ډاډه یې چې افغان ځواکونه به په یوازې ځان وکولای شي چې په دې ناامنه ولایت کې امنیت ټینګ کړي؟
فکر کوم دا خبر به د غزنی لپاره مهم وي. د غزنی ولایت د امنیت لپاره یو ځانته ځانګړی کمیشن جوړ شوی دی. د امنیت البته سلامغه خبر رهبری کیږي. د غزنی د امنیت په اعتبار باندې دوی خپل پلانونه جوړ کړي، او هغه د هغه پلانونو له مخې څخه په غزنی ولایت کې امن داسي.
په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاتسون ځواکونه هم شته. د طالبانو ضد پاتسون ځواک باندې تاسو څومره حساب کوئ؟
په غزنی ولایت کې هغه پاتسونونه ستوي دي چې د طالب پر ضد باندې عام خلکو پاتسون کړی دی. فکر کوم لکه څنګه چې هغه طالبان له ساحې څخه لرې بوتلل، همدونه یې خپل منځي شخړې او مشکلات زیات کړي دي. په عین حال کې ملکي تلفات عام تلفات پېښې زیات دي، او د عامو خلکو هغه ځورونه او لغو څخه ساته کونه زیاته شوې ده. تقریبا دغه د غزنی ولایت په اکثره ولسوالیو کې دا پاڅونونه شوي دي چې د طالب پر ضد باندې عام خلک پورته شوي دي. خو دغه قوت دوی نه لري چې هلته یو داسې پلان یا داسې پروګرام کله کې تر څو پورې خلک په ارامه باندې ژوند وکړي. منتها د دوی په شتون کې هم هلته خلک ناارامه دي، او خلک له امنیتي مشکلاتو سره مخ شوي دي. منتها د ملي اردو کومې قرارداوي او کوم هغه عملیاتو پروګرامونه چې په غزنی ولایت په ولسوالیو کې او یا مرکز کې ډېر منظم دي، خلک ډېر ډېر خوشاله دي.
نو د غزنی ولایت څه پروګرام لري چې دغه ډلې، یعنی د ولسی پاتسون ډلې، قانون ته تابع کړي یا مجبور کړي چې قانون ته غاړه کېږدي؟
په دې باندې نه یوازې دلته غزنی کې بلکې مرکز کې هم ډېر مجلس شوی ده، او ان تر پارلمانه پورې رسیدلی دي. البته د خپل دیوالي صاحب او د عامو خلکو تر زیاته هدا پورې دا کوششونه دي، او دا غوښتنه ده چې کوم منطقې د ولسي پاسون په لاس کې دلته باید ملي اردو او یا هم ملي پولیس یا محلي پولیس هلته وجود ولري. دا خلک همکاري کوي له همدغو پولیسو او ملي اردو سره که همکار واوسي، فکر کوم نتیجې به ډېرې مثبتې وي.
په روان کال کې په پام کې و چې غزنی ولایت به د اسلامي ثقافت پلازمینه کیږي. د دې کار لپاره غزنی څومره چمتو دی؟
فکر کوم د غزنی ولایت دیوالي صاحب د غزنی ولایت اوسیدونکو لپاره دا یو ډیره مهمه مسأله ده. د غزنی ولایت ډیر غټ د تلی نمبر کل شوی دی چې هغه د اسلامي نړۍ په سطحه باندې ده. چې غزنی ولایت په 2014 کال کې د اسلامي تمدن مرکز بلل کیږي. نو په دې ارتباط باندې غزنی ولایت 15 د پاسه د پروژې ورکړل شوی دی چې تقریبا په هغو کې 80% تکمیل شوی دی، او 40% کار پاته ده، او ان شاء الله هغه پروژه ټول د همدغه غزنی د 2014 کال پر بنیاد باندې ولې پاگه کی تعمیرونه دی پاگه کی د کانفرنس کوټی وو د کانفرنس ځایونه دی الته هغه د میلمنو لپاره کوټی دی الته پارکونه باغونه په خاص ډول سره د تاریخي ابیداتو جوړول دی منتها مخکې په دې افتتاح غزنی ولایت چمتو ده دیتا د نوي کال په پیل کې یو جشن ونیسیږي د غزنی ولایت د 2013 کال په افتخار باندې چې هغه انشاءالله په ډېر کم او نږدې وخت کې به دغه جشن هم ونیسي.
د غزنی ولایت د نشراتو مسول اسدالله عزت.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د ازادي راډیو روانه خبرونه لکه د ازادي راډیو نوري خبرونه د سهار لو او د ماښام تر او بجو پوري د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. سمش د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. په افغانستان کې د 1491 مریض کال کانکور ازموینې نتیجه د پنځشنبه پر ورځ ناوخته د لوړو زده کړو وزارت لخوا اعلان شوه. د سږ کال کانکور په ازموینه کې شاوخوا 115,000 د 1200 ټولګیو فارغانو برخه اخیستې وه چې له هغې ډلې 65,000 د لوړو زده کړو او نیمالي موسسو لور ته کامیابه شوي دي. یو شمېر بریالي زده کوونکي او ګڼ ناکامه شکایت لري. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت لویان عظیم نور بخش سره د دغو شکایتونو په ارتباط جمیلې ظریف مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې ښاغلي نور بخش د شکایتونو په ځواب کې وویل
یو کمیسیون اوس کار کوي. دا کمیسیون د شام شکایات په نوم یادیږي چې له 12 لهود نه تر شلمه پورې سرعت سره کار کوي. کسان چې شکایت لري یا ورته فورم ورکول کېږي او بعد د 15 دقیقې کولی شي چې خپله نتیجه یا هغه مسله چې د هغوی ته وضاحت نه لري د لوړو زده کړو وزارت د ویبسایټ نه دغه وګوري.
هغه کسان چې بې نتیجې پاتې دي یا ناکام پاتې شوي دي د دوی لپاره هم تاسو کوم امتیاز په نظر کې لرئ یا نه لرئ؟ یعنی دوی به هم داسې سرنوشت پاتې کېږي.
مهمترین خبره دا ده چې 15,000 او 200 تنه یعنی هغه کسان دي چې عالي و نیمه عالي ته کامیاب شوي دي. اما ډیری زموږ ځوانان داسې کسان دي چې هغوی بې نتیجه پاتې دي په دې چې هغه دلخوا یا هغه مشخص پوهنځي ته دغوی یعنی نتیجه یې هغسې نه ده اما لوړه نتیجه لري. موږ ورته سیټونه لرو یعنی 1,133 تنه ظرفیت موجود ده. انشاءالله هم د پوهنې د وزارت او هم د لوړو زده کړو وزارت کوشش کوي چې دغه سیټونه چې یعنی موجود دي دغوی ته به مشخص شکل باندې ځواب ورکړي.
نوربخش صاحب، ځینې وخت داسې شکایتونه موجود دي، یعنی مخکې له دې نه نور کلونه به شکایتونه موجود و چې د کانکور د ازموینې پر مهال باندې شفافیت موجود نه، یعنی درغلي کیږي. آیا سکه داسې کوم موضوع وه کنه؟ وایي یعنی شفافیت و په دې د کانکور د ازموینې په پروسه کې کنه؟
تاسو پوهیږئ چې د لوړو زده کړو وزارت د شروع د کال کې 1491 کال کې خپله مشخص هغه پلان چې د کانکور په هکله درلود د ثبت نام او بالاخره د امتحانونو د عکس په هکله درلود هغه پروګرام تکمیل شو. بالاخره د نتایج یعنې هغه سکورینګ نتیجه وه چې په څو مرحله کې خپله په شفافه شکل باندې د ولسي جرګې نمایندګان د مشرانو جرګې د پوهنې د محترم د وزارت نماینده په زمین کې د رسنیو هغه کس ډیری زموږ ژورنالیستان هلته موجود و چې په ژوندي شکل باندې د هغوی ته دغه سکور یا نمرهدهي پکې موجوده وه. یعنې هیڅ ګونه لاس ورته کار نه کوي، فقط کمپیوټري شکل دی چې دا کمپیوټري شکل په هم په دننه په افغانستان کې څو کاله کېږي چې دغه موږ تجربه کړې ده او په بهرني هیوادونو کې هم دغه تجربه لرو. نو د موږ داسې وایو چې دغه شفافه پروسه یعنې هغه ثبتنام نه شروع شوې تر اوسه پورې دغه شکل باندې مخکې تللې ده او د لوړو زده کړو وزارت کوشش کړی دی چې په دغه تعهد باندې چې درلوده دغه عمل کړی دی.
بلې، نوربخش صاحب، یو وروستۍ پوښتنه ده چې آیا اوس زده کوونکي کولی سي دغه د کانکور ازموینې نتیجې په ویبسایټ کې ولولي؟
یقینا دغه پروسه د پنجشنبې په ورځ د هود د 10 تاریخ کې 3 بجو باندې آغاز شوه، تر 3 ساعته دوام درلوده. دغه پروسه تکمیل شوه، اوس په ویبسایټ کې دغه نتیجه هلته پکې موجوده ده. خو پلان زموږ ډیری اوس چې موږ تماسونه لرو زموږ ډیری ځوانان خپل نتیجه یې کتلې ده.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت ویاند عظیم نوربخش.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استول دي.
عبدالله وردګ ولایت لیکي زموږ په په ولایت کې د پهنتون جوړ شي په تیر بیا د تعلیم او تربیه پهنتون. حمدالله له همدې میدان وردګ نه لیکي زو د لوړو زده کړو وزارت د هیله لرم چې زموږ په ولایت کې د باغک پالی لیسه کې مسلکي استادان وګماري. رامین له لوګر پر استول سمس کې لیکلي دي عدالت په افغانستان کې هله تامین شي چې او بخشې دی وایسي تر څو چې عدالت نوي تامین شوی په افغانستان کې سولې نشراتلای. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلی دی له پل چرخي سره نن سهار باروړونکي موټر د ښاروالي له لوري درول شوی او له هغوی پیسې غواړي. ازادي راډیو لومړنۍ ماښامنۍ خبري مجله همدلته سر ته رسیږي. په بلې یوې کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. په خیر راغلی خبرونه ته.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 شب است. بارز سلام و آرزوی خوش.